دا سادی رادو ماشامنی خبری مجله ته شرغلی احمد شیبریم د تاهر روشان په تخنیکی لار شوونه د نیم ساعت خبرونه وړاندې کوم. السلام علیکم. وړاندې به واوري چې امریکا پر پاکستان نشي یو میلیارد ډالر مرستې بندې کړي. د پاکستان یوې جګپړې سناتورې دا پریکړه غندلې او د امریکا یو سناتور پاکستان په دوه مخې توپ تورن کړی. تر خبرونو وروسته به مو په افغانستان کې د داعش د بریدونو پراخېدو ته د ولسي جرګې د غړیو له اندېښنې هم خبر کړو. خبرونه صالح محمد صالح اوروي.
د افغانستان ولسمشر او اجرایی رئیس په کابل کې د تیر شپې حمله وغندله. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي د کندهار له امنیه قمندان سره به قانوني چلند وسي. اسلام آباد په پاکستان کې د مذهبي ازادیو په اړه د امریکا انتقاد رد کړ. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله په کابل کې د تیر شپې حمله وغندله. د ځن وژونکي حمله د کابل د مکرویانو په بنایي سیمه کې سوې ده. د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی نن سهار رسنیو ته وویل چې په پیښه کې دیارلس پولیس وژل سوي.
کوم انتحاری حمله چې تیر شپه وشوه په هغې کې زموږ دیارلس پولیس شهیدان شوي دي او شپاړس پولیس هم زخمیان دي او یوازې دوه تنه ملکي کسان زخمیان لرو په دې برخه کې.
د برید پر مهال په سیمه کې پولیس د ځایي دوکاندارانو د یوه اعتراض په تیتو پره کولو او له اعتراض کوونکو سره په خبرو بوخت و. اعتراض د کابل په دوو ناحیو کې د الکولو او نشي موادو د کاروباریانو پر ضد د یو لړ عملیاتو له کبله راپورته سو. د شتلې د هغې حملې مسؤلیت منلی دی. اسلام آباد په پاکستان کې د مذهبي ازادیو په اړه د امریکا انتقاد رد کړ او وایي چې پاکستان په افغانستان کې د نورو د ماتې قرباني سوی دی. دا خبره د مذهبي چارو لپاره د پاکستان د فدرال وزیر سردار محمد یوسف د ازادي راډیو مشال څنګه ته وکړه. تر دې یوه ورځ مخکې د امریکا متحده ایالاتونو پاکستان د هغو هیوادونو په لیست کې شامل کړ چې له مذهبي ازادیو پکې سرغړونې کیږي. دا اقدام د دواړو هیوادونو اړیکو ته یوه ضربه ګڼل کیږي. بلخوا د امریکا متحده ایالاتونو اعلان کړی چې له پاکستاني پوځ سره په امنیتي برخه کې تقریبا د 900 میلیونو ډالرو په اندازه مالی مرسته ځنډوي. واشنگټن وایي د مرستې تر هغو ځنډوي چې اسلام آباد د افغان طالبانو او حقانی شبکې د افراطي وسلولو پر ضد د سرحد په اوږدو کې کوټلي اقدامات نوي کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې هیدر ناورید د مرستو ځنډولو په اړه تېره شپه په واشنگټن کې وویل:
Today we can confirm that we are suspending security.
نن موږ کولای شو تایید کړو چې دم غړي به له پاکستان سره امنیتي مرستې تر هغه وځندول سي څو چې پاکستان د افغان طالبانو او حقانی شبکې پر ضد قاطع اقدامات نه وکړي. موږ دا داسې ډلې ګڼو چې سیمه بي ثبات کوي او همدارنګه پر امریکایانو بریدونه کوي.
د پاکستان د مذهبي چارو وزیر ویلي امریکا په افغانستان کې د خپل ماتې ملامتي پر پاکستان ور اړوي. د اورزګان سیمایز چارواکي وایي د دې ولایت په مرکز ترین کوټ کې د افغان پوځ په هوایي او ځمکنیو عملیاتو کې په لسګونو وسلوال طالبان وژل سوي. امنیتي مسؤلان وایي چې ګڼې سیمې له وسلوالو څخه تصفیه سوي دي. په اورزګان کې د څلورمې پلې لوا قومندان ډګروال رحمت شاه قیمتي د جګړې په اوله کرښه کې ازادي راډیو ته وویل:
ور باندې یو وسیع منور اجرا کو، د شپې په درو بجو باندې دوی مو محاصره کړل، نو دوی نه مو هر نو کو مخ پټه کړو او هر نو مهمات چې دوی سره وو هغه ختم شول او ټول دوی مړه شول. په دې ډیر شو د څلوي خو نه زیات مړي زخمیان لري چې تخمینی مونږ حساب کو.
وسلوالو طالبانو د دوغو تلفاتو په اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کندهار له امنیه قمندان سره به قانوني چلند وسي. جنرال عبدالرزق د سېشنبې په ورځ ویلي وه دی د اوسني حکومت له خوا نه دی ټاکل سوی او نه یې دغه حکومت لري کولی سي. د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی نن یوه کنفرانس ته وویل: د کورونا چارو وزارت مرستیال ویاند وید په بلخ کې هم د کورونا چارو وزارت دوه منصوبونی ته د هغوی د ورته سرګندونو لقبل وظیفوي جزا ورکول سوی ده. په ایران کې نن په دریم ورځ هم د حکومت په پلوي مظاهره وسوي. د بد اصل کې دا چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په پام کې لري په ایران کې د تیر اونۍ د حکومت ضد خونړیو اعتراضونو په اړه بیړنۍ غونډه وکړي. وروسته له هغې چې تهران د ټولنیزو شبکو مهم ویبسایټونه چې اعتراض کوونکو پکې د مخکنیو ناکراریو ویډیوګانې خپرولې بند کړل، په غربي رسنیو کې د حکومت ضد اعتراضونو په اړه راپورونه کم سویلي. د امریکا متحده ایالاتونو په جنوب ختیځ کې د ورستی طوفان په نتیجه کې څلور تنه نور کسان هم رسیدي دي. دا کسان ورسته له هغې مرسول چې د بام سایکلون په نوم ستر ژمني طوفان د امریکا ختیځ سواحل وځپل. له دې سره په دغه طوفان کې چې د زیاتې واورې اورېدو او د امریکا ختیځ ته د سړې څپې د انتقال سبب سوې د مړو شمیر 1400 ته پورته سو. د امریکا د هوا پوهنې ملي ادارې نن ویلي چې سړه هوا به سبا او بل سبا هم هلته محسوسه وي. او د تبلیسی شار محکمې د ګرجستان پخوانی ولسمشر میخایل ساکشویلی په 2018 میلادي کال کې د وژنې د یوې قضیې په تړاو له قدرت څخه په ناوړه استفاده مجرم وپیژند. محکمې دی په غیاب کې په درې کاله باندې محکوم کړ. د محکمې قاضي د ساکشویلی پر خلاف نن دغه حکم اعلان کړ چې پکې راغلی د له قدرت څخه له 2004 څخه تر 2013 میلادي کال پورې د خپل ولسمشرۍ په دوره کې ناوړه استفاده کړې ده. ویل سوي ساکشویلی په 2018 میلادي کال کې هڅه کړې وه د ګرجستان د یوه بانکر ساندرو ګریګ ویلیانی د وژنې قضیه پټه وساتي او د هغه د وژنې په قضیه کې څلور محکوم شوي کسان یې عفو کړي وه. ساکشویلی نن دغه تورونه رد کړل.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:15 په ټول افغانستان کې اوري. د امریکا کانګرس یو شمیر غړیو پاکستان په دوه مخې توپ تورن کړ. دا وروسته تر دې چې واشنگتن له پاکستان سره د نږدې یو میلیارد ډالر مرستې وځنډولې. پاکستان به اوس څه کوي؟ د سیاسي چارو له کتونکو مشتاق رحیم څخه اورو.
پاکستان همیشه په سخت حالاتو څخه د وټلو خ تکنیکونه او تخنیکونه ازبري شکه مبولي چې یو تعداد اشخاص یا امریکا ته یا افغانستان ته به اوس پاري.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې د کابل د تیر شپې د 14 د قربانیانو شمیر زیات شوی دی. په سیمه ییزو موضوعاتو کې مو د ملګرو ملتو په امنیت شورا کې د ایران په اړه لوی غونډې خبرو او پر دغه هیواد د امریکا له نویو بندیزونو. د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت وایي تر هغې چې اسلام آباد په خپلو پولو کې د افغان طالبانو او حقانی شبکې پر ضد جدي اقدامات نه وکړي له پاکستان سره به شاوخوا یو میلیارد ډالر مالی مرسته وځنډوي. د پاکستان یوې لوړ پوړي سناتورې د امریکا د دې پریکړې په اړه ناخوښي څرګنده کړه. په همدې حال کې د امریکا د ولسمشر او د ادارې د ځینو غړیو تر انتقادونو وروسته د امریکا د کانګرس ځینو غړیو او سناتورانو هم پر پاکستان د دوه مخیتوب تور پوری کړ. په دغه نور جزئیات ته ملالی بشیر پر راپور کې.
د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې جمهوری غشتونکو مشر سناتور باب کارکر ویلی چې د پاکستان حکومت له دوه مخو حکومتونو څخه تر ټولو دوه مخې دی چې دی په خپل ژوند کې ورسره اشکال سوی دی. د ویلی چې پاکستان له حقانی شبکې ملاتړ کوي او یا هم دوی ته اجازه ورکوي چې په دغه هیواد کې خوندې ځایونه ولري او دا په داسې حال کې ده چې دغه ډلې امریکایي نظامیانو ته تر ټولو لوی خطر دی. د پنځشنبه په سهار د پاکستان یو جنرال آصف غفور د دې هیواد جیو تلویزیون ته وویل چې اسلام آباد غواړي له امریکا سره همکاري ته دوام ورکړي خو د دې لپاره به د خپل هیواد ملي ګټې او حیثیت نه قرباني کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندی هیدر ناوریت بیا د پنځشنبه په ورځ په واشنگتن کې خبريالانو ته ویل چې امریکا به تر هغه وخت پاکستان ته د یو میلیارد ډالر مرستې وځنډوي چې پاکستان د سختریزو پر ضد جدي اقدامات نه وکړي. دی ویل چې طالبان او حقانی شبکه په پاکستان کې لا هم خوندي ځای لري او د افغانستان د ناامنه کولو او په دغه هیواد کې د امریکا او متحدانو پر کار کوونکو بریدونه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې له پاکستان سره د مرستو د ځنډېدو پر جزئیاتو لا هم کار روان دی خو د هغو پیسو اندازه چې د امریکا له خوا پاکستان ته د نه ورکولو پریکړه سوې ده نږدې 900 میلیونه ډالرو ته رسیږي. راپورونه وایي چې په دې پیسو کې 900 میلیونه ډالر د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې د عملیاتو لپاره مرسته شامله ده چې پنټاګون یې باید پاکستان ته ورکړي. همدارنګه 255 میلیونه ډالر د پوځي وسایلو د اخیستلو لپاره د بهرنۍ پوځي مرستې په نوم اسلام آباد ته د امریکا د بهرنۍ چار وزارت لخوا ورکول کېدی چې لا د مخه د هیواد ته ورکول ځنډول سوي دي. د امریکا د دفاع وزارت ویان د پنځشنبه په ورځ ویل پاکستان ته ټوله ورکول کېدونکي 900 میلیونه ډالر پوځي مرسته به وځنډول سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویل 255 میلیونه ډالر چې د بهرنۍ پوځي مرستې په نوم دی وزارت لخوا پاکستان ته ورکول کېدل لا د مخه د اگست د میاشتې راهیسې پر پاکستان د سختریزو وسلوالو پر ضد د اقداماتو لپاره د فشار راوړلو په خاطر ځنډول سوي دي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار اچ آر مکماستر هم ویلي د پاکستان مشران انتخاب لري چې امنیت ټینګ کړي یا که د شمالي کوریا غونډې دریځ خپل کړي. افغانستان ته د امریکا په خوانی سفیر زلمی خلیلزاد له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل په واشنگتن کې په دې اړه خبري روانې دي چې کوم پاکستانی نظامیان په تور لیست کې شامل کړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په دې وروستیو کې پاکستان ترورستانو ته په پناه ورکولو تورن کړ، خو پاکستانی چارواکو د ترامپ دا تور غندلی او رد کړی دی. په پاکستان کې د امریکا د سفارت یو ویان تایید کړی و چې د سه شنبه په ورځ پاکستانی چارواکو په اسلام آباد کې د امریکا سفیر د اعتراض لپاره ایزار کړی و. د پاکستان یو لوړپوړی سناتور پر پاکستان د مرستو قطع کولو پر پریکړه ناخوښي څرګنده کړې ده او ویلي دي چې دا به د پاکستان او امریکا پر اړیکو منفي اغیز وکړي. نزهت صادق د پاکستان د پارلمان په ولسی جرګه کې د بهرنیو اړیکو د سنا مشره ده. دا وایي چې اسلام آباد د امریکا د مرستو پرته خپل کارونه پر مخ وړلای سي، لکه په 1990 لسیزه کې. صادق نن د جمعې په ورځ وویل چې هغه څه چې امریکا کوي د توریزم پر وړاندې یې د پالیسۍ پر ضد او ښه کار نه دی، او دا به په سیمه کې د تل پاتې سولې لپاره هم ښه نه وي.
امریکا اعلان کړی چې په سلګونو میلیونه ډالر مرسته به چې پخوا یې له پاکستان سره د ورکړې ژمنه کړې وه وسنډوي. په کابل، بغداد او ملګرو ملتونو کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد ازادي راډیو ته وویل چې پر پاکستان به یو شمیر نور بندیزونه هم په دې شرط ولګول شي چې پاکستان په خپل سیاست کې تغییر رانولي او په خپل خاوره کې دننه د حقانی شبکې او طالبانو مشرانو پر ضد اقدام ونه کړي. سبا له 2 تر 4 بجو تشنه اسمان لاندې پروګرام لرو. په دې پروګرام کې پر همدې موضوع بحث کوو چې آیا د امریکا د پیسو دغه تعلیق لومړی ګام دی او امریکا به نور ګامونه هم د پاکستان پر ضد واخلي او که څرنګه. په دې بحث کې تاسو کولی شئ چې د ټلیفون له لارې برخه واخلئ. بلورته د پاکستان دننه سیاسي او پوځي چارواکو روانه اونۍ تر دې مخکې د واشنگتن دا تور غندلی و چې اسلام آباد له ترهګرۍ سره په مبارزه کې رښتونی نه دی. پر پاکستان به د نږدې 1 میلیارد ډالرو د مرستې ځنډول پر دغه هیواد تاثیر وکړي. د سیاسي چارو له کتونکي مشتاق ریم څخه به واورو.
کاملا ګټه کوي. فکر کوم چې دا غوښتنه چې افغانانو تیر 15 کال غوښتنه کوله او اوس امریکایان په دې حقیقت باندې پوه شوې. دلته حقیقت باندې مخکې هم پوهېدل، صرف دومره ده چې اوس عمل ته لاس واچو. تر ډیره به بریده پورې به ګټه وکړي، ولې چې کچېرې په پاکستان باندې فشار راځي نو طالبانو ته او مخالفو ډلو ته په افغانستان کې د عملیاتو کولو لپاره هغه کومه زمینه چې د هیواد نه باندې برابره ده هغه تنګیږي، او دا د دې لامل کیږي چې طالبان په درېمه لار یا مخالفین به وایم په درېمه لار باندې فکر وکړي. درېمه لار همیشه د جوړجاړي او د تفاهم ده. نو دغه فشارونه هرومرو بعد افغانستان په وضعیت باندې مثبت اغیز درلودای شي.
په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتونو پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد ازادي راډیو ته وویل چې واشنگتن کې په دې باسون روان دي چې په تدریجي ډول په پاکستان باندې فشارونه پسې زیات شي. د خلیلزاد له خبرو داسې ښکاري چې دا لومړی ګام ده که چېرته اسلام آباد خپل دریز بدل نکي، نو حتی کېدای شي چې د پاکستان یو شمیر جګپوړي پوځي چارواکي او د استخباراتو پوځي چارواکي د امریکا په تور لیست کې شامل شي. آیا اسلام آباد به له دغه نږدې 1 میلیارد ډالرو مرستې له ځنډېدو وروسته څه ویره احساس کړی وي؟ فکر کوي چې څه تغییر به پکې راشي؟
کم ویره احساسي ګوري. یو هغه څه چې د خپل ملت احساساتو د ژوندۍ ساتلو لپاره هغه ته د خودلو لپاره چې ګوندي دغه حالت په موږ باندې تاثیر نه کوي. یو مطبوعاتي بحثونه دي. موږ تجربه د پاکستان لرو چې 30 کاله افغانان لري چې کله هم داسې حالت راغلی نو په مطبوعاتو کې دوی ملت ته داسې ښکاره کړې ده ګوندي دوی پروا نه لري د امریکا، لیکن تر پدې تر شا تر ډیپلوماسي شوې ده. زما په یاد دي په 2001 کال کې چې کله مشرف او نورو اسلامي سیاسي ډلو په پاکستان کې شور ماشور کوو د امریکا ضد شورونه ورکول، نو جنرال محمود ریچارډ آمتاج سره په امریکا کې ناستو دا باور ورکو چې موږ به ستاسو په سیمه کې سره په در سره ملګرتیا کوو. کامل اندي ورته اړتیا لري تر پردې تر شا به امریکایانو سره جوړ جاړي ته رسیږي، لیکن دلته به اساسي مسله دایي چې افغانستان خپل ډیپلوماسي فعال وساتي تر څو پاکستان ته اجازه ورنه کړي چې امریکایان د 2001 کال په څیر یو عربیا وغولي. نو تاثیر لري پاکستانان دي ته حاضر نه دي چې دا 1 میلیارد ډالر جمع د امریکا ملاتړ له لاسه ورکړي، او د دې لپاره به دوی د امریکا سره هرومرو جوړ جاړي ته رسیږي.
په 2001 کال کې رحیم صاحب د پاکستان حکومت یو شمیر طالبان او همدارس د القاعده شبکې یو شمیر غړي امریکا ته وسپارل. آیا دا ویره وسشته چې کچرته پاکستان د امریکا د خوشاله لپاره د طالبانو ځینې مشان افغانستان یا امریکا ته وسپاري؟
ګوري، پاکستان همیشه
په سختو حالاتو څخه د وټلو خ تکنیکونه او تخنیکونه ازبري یو تخنیکی همدار شه د خپل وفاداری د اثبات لپاره دوی یو شمیر اشخاص اوس پاری او دلته هم شکی مبولې چې یو تعداد اشخاص یا امریکا ته یا افغانستان ته دوی اوس پاری لیکن دا وری د امریکایانو فشار تر دې لاره پورې محدود نه دی چې دوی د افرادو باندې بسنه وکړي بلکې د دوی ټینګار دی چې بسته شبکې باید له منځه یوسي چې په هغې کې د وزیرستان د میشته شبکې دي په کوټه کې میشته شبکې دي او راولپنډۍ او پېښور کې میشته شبکې دي اساسي خبره به دی چې تر کومه حده پورې امریکایان د خپل فشار تر همدې حده پورې د ساتلو هڅه کوي یا ټینګار پې کوي زه فکر کوم دا وری به امریکایان په افرادو باندې بسنه ونه کړي ولې چې دوی یوه تجربه کړې ده او که چېرې افغانستان هم فعاله ډیپلوماسي ولري نو کېدای شي چې په دې باندې اکتفا ونه شي
رحیم صاحب مننه
کور مننه
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري
ازادي رادیو د سهار له وو د ماښام تر وو بجو پوری په منځنۍ سپه 12 شپږنی په ټول افغانستان کې خبري شي او په همدې سپو د ماښام له وو د سهار تر وو بجو پوری آشنا رادیو اوریدل شي د ولسی جرګې یو شمیر غړیو په افغانستان کې د داعش حادثو ته وروسته تر دې اندیښنه څرګنده کړه چې دې ډلې د کابل د تیر شپې د چاودنې مسؤلیت ومانه تیر شپه د کابل په مکروریانو سیمه کې ځانمرګ بریده دیارلس پولیس وشلی او د دوو ملکانو په ګډون یې شپاړس تنه نور ټپیان کړی دي په دې اړه تفصیل له کابل د ازادي راډیو د خبریالې ناجي صاحبۍ په راپور کې
امنیتی چارواکي وایي د کابل ښار د مکرویانو د بنایي په سیمه کې د تیر شپې پیښه هغه مهال رامنځته شوه چې له نشې توکو سره د مبارزې پولیسو په دغه سیمه کې د الکولو او مخدره موادو د یو شمیر پلورنځیو د تړلو هڅه کوله د کورنیو چارو د وزارت د ویان مرستیال نصرت رحیمی د جمعې په ورځ په خبري کانفرنس کې ویل
کومه انتحاري حمله چې تیر شپه وشوه پرې کې زمونږ دیارلس پولیس شهیدان شوي دي او شپارلس پولیس هم زخمیان دی او یواز دو تنه ملکی کسان زخمیان لرو په دې برخه کې
د کابل امنی قومندان سالم احساس بیا په دغه خبری کانفرنس کې ویل د کابل پولیسو د اعتراض سیمې ته غزیدلې درې لارې تړلې وي او ځانمرګ بریدګر د اعتراض کوونکو له لورې سیمې ته نوتلې او د بلوازت پولیس یې په نښه کړې دي د داعش وسلوالې ډلې د دې برید مسؤلیت په غاړه اخیستی او ویلي چې په دې برید کې اتیا او په شاوخوا کې پولیسو ته مرګ ژوبله اړولې ده دا په داسې حال کې ده چې نږدې یوه اونۍ مخکې د کابل ښار په شپږمه ناحیه کې په یو کلتوري او رسنیز مرکز ځانمرګ برید وشو چې له امله د 50 کسان وژل شول او لزګون نور ټپیان شول تر دې مخکې په 2018 میلادي کال کې په کابل کې تر شلو زیات خونړي بریدونه شوي چې تر 1500 زیات کسان پکې وژل شوي او لزګون نور پکې ټپیان شوي چې د روسي او ډیرو حمله مسولیت داعش ډلې منلای د ولسی جرګې یو شمیر غړي هم د داعش ډلې د فعالیتونو لپاره اختیار اندېښنه څرګندوي د دغه جرګې د کورنی امنیت کمیسون منشي محمد نواب منګل په دې اړه ازادي رادیو ته ویل
زما په نظر کچيري د دولت او زمونږ نړیوال همکاران چې هغه ایالات متحده امریکا دي او دې پدیدې ته په جدي سترګه ونه ګوري بیا به په اینده کې د کنټرول کولو امکانات نه وي هله مداده چې په ماغه په صفر نقطه کې چې هغه اوسې دوی غواړي چې دلته یو دغه داعش حرکت وکړي د منځوي
په کابل کې د تیر شپې ځان وژن کې حمله د افغان ولسمشر اجرایی رئیس او پخوانی ولسمشر حمید کرزی له لوري په سختو ټکو غندل شوی او ولسمشر محمد اشرف غنی د پیخي په تړاو د سیړنو امر کړی
خبری مجله اوري دا خبری مجله په منځنۍ سپه 12 شپږنی په ټول افغانستان کې اوري او په کابل مزار شریف هرات لشکرګاه کندهار کلات خوست ګردیز جلال آباد اسد آباد پارون پولې عالم او غزنی شارونو کې ازادي رادیو د اف ام په 3.5 نیولې شي د خوست چارواکي وایي چې د کرنیزو ځمکو د خړوبولو لپاره د اوبو د شته سرچینو مدیریت او د باراني اوبو د مهارولو لپاره د ذخیرو د جوړولو ته لومړی ټوپ ورکړی دی چارواکي زیاتوي په دې برخه کې به په ځانګړي ډول هغو ولسوالیو ته پام ډیر کړي چې په تیرو شپږو کلونو کې له پرمختګونو محرومې پاتې شوې دي او اوس یې خلک له حکومت څخه د بیا رغونې کارونه غواړي له خوسته د ازادي راډیو خبریال نجیب الله خیل راپور لري
کڅه هم په خوست کې د کرنیز زمکو د خړوبولو لپاره د کافی اوبو نشتون له مهمو ستونزو څخه بلل کیږي. خوځای چارواکي وایي چې په یاد ولایت کې د اوبو د شته سرچینو اساسي مدیریت او تنظیم په کاري لومړیتوبونو کې دی. د پنجشنبه په ورځ خوست والی په هندوی حکم خان حبیبي په نادرشاه کوټ ولسوالۍ کې د اوبو د دوه سربندونو د کار د پیل په ځای کې ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی به د اوبو د مهارولو په پروژو کې هغو ولسوالۍ ته لومړیتوب ورکړي چې په تیرو 15 کلونو کې لپاره مختګونو محرومې پات شوې دي.
د اوبو لګونې سیستمونو ته او د اوبو مدیریت ته جدي اړتیا لیدل کیږي. دا د ولایتي ادارې په لومړیتوبونو کې ده او په خاص توګه په دغه درې زدران میشته او د قلندر او موساخیل ولسوالۍ د متوازن انکشاف لپاره زموږ په لومړیتوبونو کې دي.
د نادرشاه کوټ د کپړی کلی او د مرکز اړوند سربنی د اوبو د سربندونو پروژې چې د سویس د پراختیايي ادارې په مالي لګښت د خواوشه 98 میلیون افغانۍ په لګښت جوړیږي. 1200 جریبه زمکه خړوبې چې د اتو میاشت په موده کې به چارې بشپړې او سلګونه کسان به پکې د فنی او غیر فنی کارګرانو په توګه کار وکړي. د نادرشاه کوټ ولسوال جمال ناصر وایي په یاد ولسوالۍ کې د خلکو اړتیاوې ډېرې دي او نورې ورته پروژې هم باید پلي شي. نوموړی په ځانګړي ډول د نادرشاه کوټ روغتون ته د طبي پرسونل د تشکیل منظوري، هلته د نجونو لپاره د ویلیسې ایجاد او د ګډوري او کپړی کلي ترمنځ د یو پل جوړول د اساسي اړتیاو په توګه یاد کړل.
نو د شاکوټ ولسوالۍ ډېر زیات د بیا رغونه پروژو ته ضرورت لري، لکه پلونه شول د شپخانې هغه حکومت خو انشاء الله چې په پوره کېدو دی. د ګیراورې او کپړی کلي ترمنځ یو پل دی، دا ډېر مهم دی.
د نادر شاکوټ د لړې کلي اوسیدونکي حاجی خیال ګل وایي چې هلته ډاډمن امنیت شته، خو بیا هم په یاد سیمه کې د پام وړ د بیا رغونې کارونه نه دي شوي.
نادر شاکوټ ولسوالۍ ته په سل کې 15% کور شوی دی، دا 95% کور مېږدنه دی شوی، ځکه چې میخو امنیت ډېر برقرار ده. هر شی په وسول بربار دی، امنیت شته، بڅه مشکل نشته.
د حاجی شریف په نوم د نادر شاکوټ یو بل تن سپینګری د کپړی کلی د جوړېدو سربند ارزښت په باب وایي.
میګ په دایو سربند تر دغه دی نه نیولې یو دی نه تر دغه دی پیرا به می لا سپینډل زر ریپی په یو پیرا په لګواله نه تینه خدا سي تینه وی چې په وریس کې به دوار وغلا درې برو وغلا دوایما درې ما وریس برو واچلار ما وریس برو وایي میشته نه بیا ډیر مشکل.
کتون کې وایي سره دې چې خوځ د کال په یو شمېر موسمونو کې شړکنده او تیز بارانونه او سیلابونه لري، خود اوبود منظم و ذخیرو او پخو سربندونو د نشتون له کبله زیان خوستوال برداشت کوي او ګټه یې خطه له سرحد هغه لوري ته رسیږي. معلومه شي چې د خوځایي اداره د بارانی اوبود مهارولو او د اوبود شته سرچینو په مدیریت کې خپلې ژمنې تر کومه عملي کولای شي.
ستاسو له پیغامونو
دا زادای را دو کار کول کو او ریدون کو تری زما سلام او احترامات ورسیږي. زدلو غر ولا دا در ول سوالی د بارش او ترین تماس کیم. د افغانستان دل ول پونی چارواکو څخه خیله کیږي. زدلو غر دی ولایت دی در دی ول سوالی د بارش او تری دی مو بو چې کومه پروژه ده هغه شپږین چې پاتې درین چې وبم ناراضی دوین چې هم ناراضی او کچیر درې پیسو کوم بوتي یا مثال دغه مشران کوم مشکل لري. خدای دی وی کی د افغانستان لوړپونی چارواکي ترنه پښتنه وکي چې دغه څه واجه ده. بمبې لګېدلې یاري وکور ته وبو رسیدلې خو وبو نسته پکې. بمبې رسیدلې وبو نسته کې. خدای دی وکړي دغه وبو هم راته وکي چې وبو ډېره کم راځي، هیڅ مشکل نه چل کېږي. پایپ نیم درې مې سم ناراضي. والسلام.
السلام علیکم. سلامونه لیکي هری ازادي راډیو ته. وعلیکم السلام. د پلوچرخي زندان خبرې کوم چې د پیلن د پلوچرخي زندان کې بندي ټول د پلوچرخي زندان بنديان چې د دولت وروړي دي په زندانو کې چې وډي دل تخوار غریب د غم او د ډېرې سختۍ او مشکلاتو کې خپل شپې سبا کې ټول هغه بنديان د شپږ کاله وکاله د زندانښت پراته دي په یو نام او بل نام یې وروسته دي په زندان کې چې وډي دي دوی هیڅ په خنانه نه کېږي. موږ هم د افغانستان بچیان یو موږ په خلک خپل دولت د وختونه کې د دې په کله یو بل څه پریک راو کچا حق احدار ته ورسي. موږ نه مجرمين یو نه کزګبري او نور داسې کې سو کې موږ یو چې هغه دغه موږ دغه غټه سزا راکړي چې موږ وکاله او تکرار نه دغه تیر کړی دی. موږ جواب دی دا وایي چې دا ما کچک باندې وړي نو موږ کچک باندې یو ټول افغانستان د ګناه وګړي او دغه سکور لرو او ژوند لرو ژوندګي لرو. باید دولت دې په اړه باندې یو ځل بیا تحقیقات او تاسو سره دوالو او محکمو کې فساد وجود لري. هغه سوچ به واسطه به پیسو سره دا هیڅ خبره سره دوال او قاضي نه وري او نه قاضي سره دوال دې خبره تغوي دي. نو باید دولت دې په اړه باندې یو پیر تار نه وک او یو ګور ټول خلک د سنور د وخت نه چې د مشکلات نه جن او ګور دې ذاتي راټو
دا ازادي راډیو د اوریدونکو پیغامونه مو اوریدل. د ازادي راډیو د اوریدونکو نظر د ازادي راډیو د دریز سرګندونه نه کوي. اوس په ایران ته مخه کړو. په ایران کې د حکومت په ملاتړ لاریون کوونکې د ګنش می شارونو سړکونو تراوتلې دي. په همدې حال کې د ملګرو ملتو امنیت شورا په ایران کې د تیرونې د خونړیو لاریونونو په خاطر بیړنۍ غونډه جوړوي. په دې اړه جزئیات ته ملالی بشیر پورا پور کې
زرګونو کسان د جمعې تر لمانځه وروسته د ایران د حکومت په ملاتړ سرکونو تراووتل. دا درېیمه ورځ ده چې په دې هېواد کې د حکومت په ملاتړ لاریونونه کیږي. دا په داسې حال کې ده چې تر یوه اونۍ زیات وخت وسو په ګڼ شمیر ښارونو کې د حکومت ضد لاریونونه روان دي. په حکومت ضد لاریونو کې تر 22 زیات کسان وژل سوي دي. د خونړیو اعتراضونو په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا د جمعې په ورځ ناوخته بیړنۍ غونډه جوړوي. د حکومت ضد لاریونو په اړه راپورونه هغه مهال محدود سول چې د ایران حکومت پر ټولنیزو رسنیو بندیز ولګاوه. لاریون کوونکو د ټولنیزو رسنیو له لارې د اعتراضونو ویډیوګانې خپرولې. خو د ازادي راډیو ایرانی څانګې کرار راپور ترلاسه کړی چې د جمعې په ورځ هم د ایران د مذهبي مشرانو په وړاندې په تهران، شیراز، تبریز، نوشیر او علی ګوداز ښارونو کې د پراخې کچې لاریونونه وسول. دا پلسو کلونو کې لومړی ځل دی چې په ایران کې د رژیم پر ضد د دومره پراخې کچې لاریونونه کیږي. شعارونه یوازې د آیت الله علي خامنایي پر ضد هم نه دي، بلکې اعتراض کوونکي د سوریې پرېږدي، مرګ د لبنان پر حزب الله او مرګ پر دیکتاتور هم ورکوي. د تهران دوه اوسیدونکي ناصر نظري او اکبري په دې شعار کې د اعتراضونو په اړه داسې وایي: دی وایي اخري اعتراضونه د ګرانو بیو له خاطره دي. د لوړو بیو له لاسه باید د ملت حوصله ختمه نه سي، خو دا د مسؤلینو د بې پامۍ له کبله دی. زه له ښاغلي روحاني هیله لرم چې موږ ته پر راکړو ټولو ژمنو عمل وکړي. ما په خپلو سترګو دا صحنه ولیدله. دوی اصلا بل څه ویل، هیڅ چا د ګرانو بیو خبره نه ده کړې. یو ویل زوی په روغتون کې دی، اصلا خبره بېله خبره وه. له مشهد شاره اخیستل سوې ویډیو لاریون کوونکي ښکاروي چې داسې شعارونه ورکوي: ملایانو ورک سئ. د چهارشنبه په ورځ د ایران سپاهي پاسداران انقلاب اعلان وکړ چې د حکومت ضد لاریونونه پای ته ورسېدل. خو دولتي رسنیو بیا راپور ورکړی دی چې پر دې اعلان سربیره د سپاهي پاسداران انقلاب ادارې د ایران په بیلابیلو برخو کې امنیتي پرسونل ګمارلی دی. په حکومت ضد لاریونو کې پولیسو تر زر زیات کسان نیولی دي. دولتي تلویزیون د جمعې په ورځ د حکومت په ملاتړ راوتلي لاریون ویډیوګانې خپرې کړې.
د ایران لپاره د ازادي راډیو د څنګه راډیو فردا په ویبپاڼه کې تاسو د ایران له تازه حاله شیبه په شیبه خبرې دی شي. دغه پاڼه دغه اوس مخ ته پرانیستې ده او پکې لیکلی دي چې د ایران په نهو ولایتونو کې 1200 دولت مخالف اعتراض کوونکي تر اوسه نیول شوي دي. د راپورونو له مخې د پنجشنبه په شپه یعنې تیره شپه هم په تهران او د ایران په یو شمېر نورو ښارونو کې د حکومت پر ضد اعتراضي غونډې ترسره شوي دي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمال بولدینګ او سارای سرمایه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشن آسمان لندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو.
ترشن آسمان لندی پروگرام د کابل په وخت سبا لیول سو تر چلو رو بجو. یو دا موضوع چیری چه د امریکا متحده ایالاتونو پر پاکستان نږدې یو میلیارد ډالر مرستې بندې کړې دي. په دې اړه به په دې پروګرام کې واورئ. تاسو کولی شئ چې د ټلیفون له لارې هم په دې خبرونه کې برخه واخلي او د خبرونې له میلمنو پوښتنې وکړي. اوس د ازادي راډیو د دې خبرې مجلې وروستیو ته رسیدلی یو. په وروستیو پاتې څو شیبو کې به مو له دې خبر کړو چې په نږدې ویلې سیزي کې به د هوا له احتمالي سړېدو سره د بریتانیا هوا ډېره زیاته سړه شي. په دې اړه تفصیل له اسمت څاروان.
د ساینس پوهانو څېړنې ښیي چې تر 2013 میلادي کال پورې به په بریتانیا کې د لنډ مهال لپاره د کنګل اثر رامنځته شي. د کنګل اثر هغې زمانې ته وایي چې هوا ډیره سړه وه او جهیلونه یخ وهلي ول. د سکای نیوز تلویزیون د راپور له مخې د بریتانیا او روسیې د پوهنتونونو څېړنې ښیي چې تر 2 لسیزو به په لنډه موده کې د بریتانیا سیندونه کنګل شي. د لمر د مقناطیسي فعالیتونو د ریاسي یو ماډل شي چې له 2021 میلادي کال وروسته د هوا د تودوخي درجه په تدریج کمیږي او شای د 2030 په شمې کې د تیمز سین اوبه د سې کنګل شي چې شاریان به پرې سکیټ کوي. څېړونکي وایي چې د لمر له لوري د دو مقناطیسي څپو حرکت اټکلوي. دوی د غرس اټکل کوي چې د مقناطیسي څپو ډیره کمیدا به سبب شي چې له 2020 څخه دا کنګل حالت تر 3 کلونو پورې دوام وکړي.
له همدې سره د ازادي راډیو د خبري مجله سره ورسېده. په بلې خبري مجله کې سید سمی عباس له تاسو سره د سټډیو څخه خیر راغله.
تشکر احمد شبر، خسته نباشین. سلام و شام.